له حکم بهر چې پل شوه ده هغه سبوتاژوي په دې برخه کې ساسو خپل نظر سره د حکومت چې دغه هڅه چې د ایران د روسي له خوا کېږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خنډونه رامنځته نه کړي؟
د سولې بهیر یا پروسه افغانانو شروع کړې ده، د افغانستان حکومت او رهبري مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره او د خلکو سره ده، چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري.
خو عملا امریکا تر څو طالبان سره کتلی، ایران کتلی دی، اما افغان حکومت تر څو نه دی بریالی شوی.
بالکل، عملا په د سولې په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه او د منطقې څخه به افغانستان حکومت غوښتنې لري هلته چې دوی واڅوي د نړۍ هیوادونه د منطقې هیوادونه او همدارنګه د طالبانو سره که هم دوی تماسونه لري دوی واڅوي تر څو رئیس افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي. دا نقش ډېر واضح دی چې تر ډېر حده پورې دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیلو چې د افغانستان حکومت وکړي چې بیا ترتیب سو د تاشکند کانفرنس سره په مپدې بخش کې هم اجماع ټول په منطقې کې و. د څورې مخکې هم په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند او افغانستان جلسې وي هم هلته اجماع و. چین، ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع ستپه دي. یوازنی شی چې دلته باید په بن تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو ته په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت د فعال خارجي سیاست چې درلود لري تر دې حده کوشش سوی دی او دا کنټرول کړي چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګ ته باید پرېښودل شي. تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي، حیاتونه چې دلته راغلي دي، دا بحثونه سوي دي، هغه واید نقطه چې ټول اجماع پر لري هغه دغه ده چې په افغانستان کې باید سوله ثبات راشي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په باثبات منطقې کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګه مذاکرات هم باید افغانان ترمنځ یو رهبري د افغانانو په لاس کې
د ښکاري چې تر څو پورې نه هم امریکا بریالی شوی ده نه هم افغان حکومت چې دغه سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. ځکه که د ښاغلي خلیلزاد بوسنی سفر ته وګورو او افغان ولسمشر ته چې دوی کوم رپورټ وړاندې کړو په دې کې دوی بیا هم دې ته اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ییزه اجماع رامنځته شي. دلته ښکاري چې د دې نه مخکې چې کوم سفرونه شوي هغه بې نتیجې و. اساسي ستونزه د سیمه ییز اجماع په برخه کې به څه وي اساس پر نظر؟
سیمه ییز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت لوج تر یو حده پورې شته او نړیوال اجماع مکمل شته، داخلي اجماع مکمل لري. سیمه ییز اجماع کې بعضې ستونزې شته، بعضې وادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو لري د مذاکرات لري هغه لیږي چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیزات صاحب د اصول په لر کې دی باندې کار کوي او د افغانستان حکومت خپل هم د داوزي صاحب تاسو شاید ستلو پاکستان ته سفر درلودی د افغانستان د ملي امنیت سره کار انت چین ته او عربستان ته سفر درلودی تر څو په د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم بحث وسی او هغه تشویش چې هغه هلسي ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقې نقش د افغانستان د عند اقتصادي کارونو کې د یو د خپل هغه موقعیت چې راځي په دوه برخه کې چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دي چې د سولې پروسه خو نه خسته یا مختلف کې یا اخلال کې هغه د مدیریت وړ دي او په دې برخه کې کار روان دي.
که وسنۍ وضعیت وکتل شي د سولې لپاره کومې هڅې چې روانې دي، طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. له یوې خوا که امریکا هلې ځلې شروع کړې دي، په مقابل کې د رقیبو هیوادونو لخوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي او د پاکستان د همکاري په اړه باندې لا هم شکونه دي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي. د ټولو حقایقو ته په کتو سره افغانانو ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته چې آیا دغه بهیر بالاخره بریالی به شي که نه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي؟
موږ افغانان یو ستر هدف لرو، هغه هدف سوله ده او د وطن آبادي ده. تیرو څلوېښتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي دلته په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي. ټول افغانان دوی ټوله سوله غواړي او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم همدې چې سوله غواړو. مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي، شک شبې راځي، بحثونه راځي، سوالونه راځي، تعدد ارتباطات د طالبانو سره یا د نور شان کې راځي، خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه باید لرې نه سي؟ انشاءالله امیدواریسته چې دا ځلې به د څلوېښتو کالو ټول خپل په هغه منسجم تدبیر، مثبت فکر او په یو مثبت سیاست سره وکولای سو د دې څلوېښت کلن بحران ته پای ټکی.
دوستانو، د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له ویاند هارون چخنسوري سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه اوریده. اوس هم رازو ونیس پروګرام ته د ازادي راډیو مجله وړاندې کیږي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د محمد ګل منصور د شاعرۍ د دوو کتابونو د مخکتنې لغونډې راپور برابر کړی.
منصور بس ندی پسو مین میولی دلا یبر هر پر هر د الهم هر باند را وڑی دما اسی دو کو
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غونو غلی دلیو
د نظام غ مدما گسا سانی دما گسا مدانی سا گ مدانی زنی دا
فنکار برخه کې ل زوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره دغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل شي په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زرپان کې به لند کیسه سوال واوري
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لبسې کلمې راوته
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکې شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په کول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنی یار سبي اندازا خوندي ما ویل غنی یار
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
پل د رهنما په پلک گدی نو هم دیدا یکدا پل د رهنما په پلک گدی نو هم دیدا یکدا پټ سترګي پټ خلی په نور پسې سیوريزي. لاننه 15 کال وړاندې د جنوري په 12مه د پښتو ژبې یو غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لدی نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعری کې لوی لاس لار بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1901 مریز کال د وری په میاشت کې د غزنی د قرباخ په لوی کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کاله په خپل زیږنځای او پلرنی ټاټوبي کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپل کورنۍ سره د کندوز ولایت ته کډه شوه. نوموړي خپل لومړنی زکړی د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې سرته رسولي. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردری کې تیر کړی چې د شیر لومړنی سره کې هم په همدې سیمه کې د ادب د غرونو په څوکو لګیدل. وروسته بیا د کاروبار لپاره د هیواد مرکز کابل ښار ته راغی. خو تر څه مودې وروسته کله چې په هیواد کې د کورنیو جګړو اور بل شو دی هم د ډیرو نور افغانانو په څیر له هیواد کډه کولو ته اړ شو او کوزی پښتونخوا ته مخه وکړه. استاد پسرلی د معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک څښتن شاعر وو چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربېره یې معنا او مفهوم هم ډېر غښتلی و. هغه نه یوازې دا چې شاعري یې کړې بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم ازمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بېلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیو مجله د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او خپرونه پیلوو. د سوات یو ریالیست شاعر محمد ګل منصور چې د پښتونخوا سربیره په افغانستان کې هم د شعر زیات مینوال لري د هغه د دوو کتابونو کافر جانان او والی مخرسوه مخکتنه په جلال آباد کې وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو د هغه په شاعرۍ او شعري قوت ویناوې او مقالې واورولې. د مخکتنې دی غونډې ته په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد ورغله او دا رپورټ یې برابر کړی.
د مخکتنی دا غونډه د جنوري په 11مه نیټه شاباس خبرندوی ټولنې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه کړې و چې په لزګونو شاعرانو او د منصور د شعر مینوالو په کې برخه اخیستې و. د مخکتنی په دې موقعه لیکوالو او شاعرانو د محمد ګل منصور په شعرونو بیاناوي او مقالې واورولې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو له هغو چې د منصور په شاعرۍ وینا واوروله. د نوموړي په خبرو کې یو ځای راغلی ول:
منصور صاحب داسې شاعر دی چې خپل طنزکار هنر سره یې پښتو ادب ته ډېر فادور کړی دی. دوی داسې شعر پنځولی دی چې واقعا هغه د پښتون کلتور هغه کلتور چې نړۍ ته یې د تمدن درس ورکړی دی په خپله شاعرۍ کې تمثیل کړی دی. ما د ده دا دوه کتابونه کافر جانان او والی مخرڅوه داسې لږ لږ وکتل. یو دنیا پکې پرته یو او ادب پکې پروت دی او تیوري او درس پکې پروت دی. نو موږ په دې ویاړو چې دغسې شاعران لرو.
شاعر او صحافی عزت الله زواب هم د محمد ګل منصور په شاعرۍ مقاله واوروله چې په یوه برخه کې راغلی ول:
سواد منصور لاپدار شوی نه دی خو د مینې او هجران درد څړیکې سندره شوي او تر موږ او تاسو رارسېدلي دي. د ده د شاعرۍ شرنګېدلي ردیفونه رواني کیفیت ژور فکر اوچت تخیل او موسیقیت سړی د ده د پند درناوی ته مجبوروي. د ده د شاعرۍ یو کمال دا دی چې تصویر وړاندې کوي لکه ګوډۍ ځان سنگار کو روانه شولا لکه ماشوم غوندې په ځان پسې روانه کړم.
محمد ګل منصور په لومړي ځل افغانستان ته راغلی و. دا چې نوموړی د خپلو مینوالو پر وړاندې څه احساس لري مشال راډیو ته وایي:
افغانستان پښتنو لوی کور دی، خوږ کور دی، او کم خلک چې هم پښتانه دي نو د هغوی د په سترګو خامخا د افغانستان یو تصویر غړي. کم زموږ په منځ کې چې دغه نفرتونه خواره شوي دي د اغیار چې پای کې تقریبا تر سرحده پورې کامیاب وو اوس نه دي. ما نن دغه ثابته شوه چې کله د دې وطن مینه ما ولیده او دا ما د مخکې نه احساسوله. زه په دې باندې نه چې یوازې دوی ما له مینه راغله، خو په دې خوشحاله یم چې بلکې مطمئن شوم چې د دې دا خاورې او د پښتانه چې کوم دین دا څوک نشي بیلولی.
د مخکتنی په دې موقعه ګڼو شاعرانو په ترنم د محمد ګل منصور شعرونه وویل چې د شفق الله شفق په غږ کې د هغه د شعر یو بند ستاسې په وړاندې ږدو.
لنډه کیسه دا د خپل وطن بدر ته کړم، لنډه کیسه دا د خپل وطن بدر ته کړم. خان بی کورسه ها، خان بی کورسه ده، نوکر بی کورسه ده. خدایا من را ولی دلبر بی کورسه ده.
محمد ګل منصور هم خپل تازه کلامونه په ترنم سره وویل چې د یو نظم یو برخه یې صدا رنگی وا:
چې په تور خم باندې راواولی کمیل د ماشوم د شمل ورو پښتنو مینه مې ولیدله، مات پلار کانو بوټ آواز نه کول منصور بس لدی کسو مینه مې ولیدله. ی پر هر پر هر د علم غر باندې راواولی دما اسی د اوخو سمندر باندې راواولی دما زما پزړا باندې کابل ورېد مانا تورخم بلا سوالو نکول.
محمد ګل منصور چې د سوات کابل سیمې سره تعلق لري لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړې او د یو شخصي ښوونځي څخه له لسم ټولګي نه فارغ شوی دی. په 1909 میلادي کال یې شاعري پیل کړې. د تنده او ساس کې موږ دواړه لیونی یو، اوس بنګړي چاله واخلم، رومال راولېږه، د غوږونو والی مخرڅوه، او کافر جانان په نومونو یې شعري ټولګې خپرې شوي دي.
دا چم د سرو تال دی په ګډا راځي سندرې، دا اوس چې په ناز لاړې اوس به بیا راځي سندرې. په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. که چیرې سر نه وي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوند ترې هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
وسردی سا پا چکم دے دا بی جوڑ دے آزاد مستقل سن دی باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم دیا ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو چی مونس و مذکر کنا کومل مونس تر تشبیہ کو او دا دغه چکم دے تیور مذکر سا نو دغه دو شکل نو لری په هر یو راک کې دوه شکل هم کې دی شي یو شکل هم کې دی شي نو دا راک استعمال کی بیا په نور خبر راځي وادی سم وادی وادی سم وادی چې دی وادی دی ته و چې په کوم راک کې ډیر استعمال کی سم وادی دغه په نیم دغه سره استعمال کی نو بیا دی کې یو بل شی وی چې دغه ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته کنه یو ورکوټ زی وی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر ساده نیره سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کړي سارے ما بدا نیر سادا نی پا ما بگا مر سدا نیر سا دې کا هغه راک معلومیږي مثلا شو اوس راک ایمن شو راگ نی ایمن شو سا نیر گا رے سا پم دغه دوم زده کې معلومیږي چې دا دغه راک دی نیر گا ما دا نی زا سا نی دا پا ما رے ما گا رے نی دا نیر گا رے نیر سا نیر گا رے سا لکه دی دا دوم زده چې کوم دا اغه راک معلومه دست د هر راک یو شکل وی ها نو هغه مالکم اس کی شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا دا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا الاپ نم کی گیت الاپ ہوئی اس ماں سرگم کو کہنا دا الاپ کے ہم راضی مسئلہ خبر الاپ شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاپ ویلی شی نو الاپ نہ بیا کمپوز نہ جوڑی گی طرز نہ جوڑی گی چپ دغه دون الاپ دکره مثلا کتیز ویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واشو مثال خبره کد بل نہ اخلاص واڑی کد بل نہ اخلاص واڑی اول تد بل پکار شا خپل مرام تر سیدشی کمینا وس خاک سار شا د ملنګ جان ساشیر دی اوس دا ما په لاب کې واچ استم د سیمه اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وی نو هغه د پر بیا لار اسانی وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علی سره برابرېږي دا سور لکم علی سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبر راځي ارمونیه ته باجا ارمونیه نو چې لکه باجا تبلا دا ډیر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې ورشه ده چې د موسیقي هغه ځان چورتوي ځان یې زړی دی او بلکې د موسیقي هغه مالګه ده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه سې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه سې و نات په شکل هم کیدې شي
کوئی
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګه ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو هر څه کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجا دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز موږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه موږ مخ ته کوي شو مخ ته لشو او چې باجنی بیا د مجبورن نو بازي باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو داسې نه معلوم شي کوم سر کې او بیا دې خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي بازي باز شانی داغه نه کومه کا اخلی مخکزی نو باجا د سرته وینځ باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دی
د کد باجی یا د هارمونی د جوړښت را شو د څومره بټنی چي دی پدې کې فرق څه شه دی د زینو आवाज غټ دی د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
ولینا دته په آسان الفاظو کې بدا وای شو زیرو بم لکه ڈبل آواز او مین آواز
دا چکر دا غٹ او مین آواز چی دا بیا پر راگون کم توپیر کی تاسو یو راک تا غٹ آواز نیسی بل تا کمزور نیسی کچنگا
دا سم کی گی دا خو ډیر پیچیده خبر دی بیا دیکھی ډیر زیات وقت پکار دی خو زب مختصر تاسته ہوئے ما چی لکه دا باجی وو سرو ندی او چی بیا کومل تیور پکی من واچو لکه آغا نیم 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 سوریانی چورتا وای کنه کومل تیور اغه مانس مذکر چ میرته ویل کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا پغټ आवाज اوس دا د دې نه د دې پوری یو شری د دې نه د دې پوری یو شری د دې نه د دې پوری یو شری خو دې ته سب تک ویلی چې دا یو سبتک دی دا دویم سبتک او دا دریم سبتک مت سبتک مندر سبتک او تھار سبتک لکه اولنې سبتک غټ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوي شي سا دسه غټ آواز سره سا سا دسه غټ آواز سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندرې په آسان نشو ویلې نو بیا مت سبتک ترازو مت سبتک یعنی مدن یعنی درمیانه دې کې آواز نو هغه اصلي
هغه انټونیشن نارمل
آفرین نو بیا دې نه ډېر آوازونه داسې چې زلچوي لکه نری آوازونه چې هغه پور ویل شي بیس کې آواز کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي هر یو راک چې وي هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا وسوروي نو په خوا د درې سور راګمو او د سلور سورمو زیاته مو کمو بیا استادانو په کې دا دغه وک چې د پنځو سور نه کم نیوي او د درې سور نه د وو سور نه زیات نیوي نو د سر راګونو شته چې پنځه سور زی او شپک رازي پنځه زی وو رازي شپک زی پنځه رازي شپک زی وو رازي دسی یا وو زی وو رازي دسی دسی دغه مشته
او استاد تا مخکې په دغه دراګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي وو لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیره رواج وو او دراګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی او د هندستان زما په خیال چې په یو تعداد خلک دی هغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک
نو یشه چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي خیال ساتي نو هم دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلو دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب ښکاره کی او بل خبر ده چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږی نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورسته پښتنې په توګه چې تا په موسیقۍ کې هارمونیا نه وي آیا موسیقی به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونیا پکې نه وي
نو کوي خو ډیره خبره ده او کنه وي نو بیا داسې یو کس پکې پکار دی چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسې وکړي داسې وکړي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیښیږي لکه منګوالو شپېلې توله کنه دته موږ پورتو کې شپېلې وایو
کنه بله بله
ښه نو د دې سورنه معلوم ویل ته پیل کې لوي دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه دغه نه هغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه سره سور کی د سی او سازینه غون دی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارمن ته پکې نه کنه پر باب دی او ساز وږي کی په ستار دی وږي کی په شپېلې دی وږي کی په نور سازونه دی وږي نو چې وی نو ډېر خبره چې اسانتیا مرته یو سپورټ مرته ورکړي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوشش کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو پوهنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
فنکار اک په فایل کې درته وایي چې والی شعر وایي.
شعر خو اور خدا مانے وزے کی چھ پختنہ وہ پر نمور تو ویلے سے انز کے شعر وائے مچ شاعر ہم
اس وے پر اصلی علت بند خبر ہو کہ شاعر ہو یا
اصلی لک دادا چھ ہر اس جسما پزڑ کی دی جسما پدرن کی دی پادے خبر ہو یا پادے ڈول نشم کو لے بیان کم واغا تا د شعر جامع اور اغند ما شعر تر جوړوم
اک درت وای چې تر اوسه پوری تاسو څومره شعرونه لری
دا سه دقیق شمیر خونه درته معلوم خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې دی
کله تاسو شعر لیکي آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوي
اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یعنی د شعر ظاهري وجود چې کوم دا د تبعیت توجه وشي زه خپل مر توجه کوم هر څوک ځکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي کنه مخکله دې نه شعر ولیکی اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي لدین اورسته چې کوم خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به تاسو وانانګری چې سړی وایي چې به دغه استعارې استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسه په شعر کې
انیزه سه اوس کې درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلای شئ ښه شعر ویلای شئ آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې سرقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت مې لکه ډیر په لوړ درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په فایل کې څوک یو کار پیلې یا لیکل پیلې نو یو څه خامي به پکې اکته څه درته وایي چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم راځل شعر پر کا ذات په دینو په درم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په فایل کې خام و
هو ډیر خام و ډیر فرق لري او ما حتی دا اوس چې په کوم مقام کې ما دا فکر کوم نه ګرځي چې دا سیو شاعر سم زده مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خو خدي کې فقط هغه وخت کې چې ما وخت معلوم راځل شعر پیل کړم ما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې ما په زړه کې دي او دا ولي کوم اخلاص اوس شاعری کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې د نور پښتنو تر اوسه کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ته راته وایي
د شاعر خو هر شعر خپل خوخ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت په وسل کېږي او د شاعر د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نو مې لیکل ده
مهرباني
غزل چې صاحب حسن د راوړی ایمان توري صاحب حسن د راوړی ایمان انتوری زړه کې ساتم درازونو په شان توري
او ډیر کله
یا سپرلې دی او یا مینا د خیسته او یا د جام په تلوسه کې نهان توري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان توري
او بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان توري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم خپل وجود را یادوي د باران توري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی چا مې لستی د شلیدلې ګریوان توري لاس مې ونیسا په ټنډه ملایکې راته وایه د سپېڅلې قرآن توري شعر سوي خو د ژوند د انځورونو شعر سوی خود ژوند د انزورونو د رنگونو په سایه کې روان توري او ستا غزن پر ستا د مینې تند پلوري قربان توري قربان توري قربان توري
اکو سره ته وای چې آی کلمو په شیرونو باندې کرکتنه هم کړی دا
چې کله شیر لکھما دینا مخ کے چیز یو مصرا یو بیت وہ لکھما وال پہ ذہن کے پپا لگے کرا کتا نہ کوما بیچ کلا غزل بش پڑا کم یا کم شیر نظم بش پڑ کم بلا غیر رس پی یو زل دو زل دے زل خپل کرا کتا نہ کوما دینا ورا خوا چ کلا منگا پونتن کی وہ حالت مگا بہیر در لو دا خفال بہیر وہ پاگا کی فال غڑے و مزا تقریبا سو شیرون میں تا کرا کتا نہ تبران دی کڑی دی
اتا سی غوڑی دی خپل شیر للاری س بیان کڑی کدی سی وزیر تو وے
والس به خبر دا غوای چې موږ لا ادبیات غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سکوت سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر دا وزل استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم. زما زړه هم زما غا فکر هم همدغه څه ده. موږ باید داسې شاعري وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر ترڅنګ بیا نثر هم لیکي که څنګه؟
هو نثر لیکم، تحقیقی مقالم لیکم او هنری نثرونم لیکم، لنډې کیسې هم کله کله لیکم.
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا له شاعرانو څخه د هغو شعرونه غواړي، او یا هم کله چې شعر خوښ سي پرته له اجازې هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې. دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلی یا یې درنه غوښتی کنه؟
نه، اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده، هغه شاعري دوی کوي چې بازار کہ ڈیر مینا وال میرے لکھا مخلص مانا ترو سے پورے کم سندر گاڑ مات شیر ہے لندہ کے البتہ پہ میدان کی یاد سے پہ میدانی آگے کے زنو سندر گاڑ اس میں غزل ہوئے لی دی وہ لکھا اسٹوڈیو کے سب سے بھی داس چیر ہو جی بازار تھا زن دی سب سے بھی لمانا چا وقت نہ اندہ کھڑے او لکھا ماں اور تخ پل چاہتا تھا بڑا اندیز کھڑے جس ماں غزل وہ وائی چن اس ماں غزل ہے مجھے فکر کو مجھے داس ہے لکھا سندر گاڑ لو پارا اور سندر گاڑ نے شکو لے چی وائی کہ چیر کم سندر گاڑ لتانے ستا شیر وڑی خوہی گیری کم سندر گاڑ تخ پل شیر ور کرے ہارون باشا شفیق مرید جاوید مرخیل نورم نشی غزل ویلے شی البتہ زیادہ شاعری غزل چون ہر سندرگاڑ نشی کو ویلے غزل وائی داغا سندرگاڑ دیچی داغا توان لڑی چی ہر رقم غزل وائی کمپوزر تو جوڑ کے
ڈیر مانا خیر اسی
مانا
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپانی پانه نه نه پانه کی وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي.
د ښار شپنی خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه. لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بېباکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼي دروازې خوا ته په وړوکي چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی. د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژبی خپل خی لاس د خپل ماشوم په سر کې خود څو ځله یې خوله وازي وکړه. پاسي اسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه تیرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې ښکل کړې. د هغه ساجي په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په سلګونی ولی انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې یې په تن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسې شاته اچولی او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرقه و چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول. ژر یې په خپل غیږ کې یاسر ته وکتل، د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه، یاسر یې په غیږ کې ونیو او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته، د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل، خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې نهه بجې به وي، ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و، لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي، یا سر پرې ور مخکې شو. نه، دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننې برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوری اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلې ده چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د څلور سوه هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانې د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسعد سوري په غور کې اوسېده او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسعد د محمد زوی و چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسعد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کچی سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په اهنګرانو یې محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسعد هم د اهنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرت په بند کې ومر، او شیخ اسعد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندي وویلې. په دې ډول اسعد سوری د پټي خزانه په قول په اهنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهورو شاهانو څخه ده چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ممالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد، از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات نصری روایت یو راز ده. د پټی خزانی مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعه له تاریخ سوری څخه یو بولله یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلې وه، او دا هم د شیخ اسد سوری د بولل یو نمونه چې شاوخوا څلوېښت بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک له چارو څه وکړم کو کار، د فلک لچارو څو وکړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړي د وکا، رژوی پانی کاندي تار پتار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاور لاندې سار، د واکمن له سر خول پرې با سیمړسي، د بیوزل وینې توی کاندي خونخوار، چه لبرمه از مری رپی زنگلو که لعکو بای داری تیرو جبار. پر سوره یو باندی ویر پریوت لپاسا، محمد واکمن چه ولاده پا بلدار، یوار شو اسیر پلاست مرچمنو، انتقالی وکر قبر لبلوار، پس سماوی ودان هنگران وو، پټی کنو پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلی په تلوار، ننګیالی و لره قید مړینه ده ځکه څه یې والو ته له هسته په تېلار.
په شاعری کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکوو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کشوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کشوی، خوت دی دو پیازو کی صدر پیاز غندیه، پٹے دیوران ویجاڑ دیو کھگی وگی دی پولی، پٹے دیوران ویجاڑ دیو کھگی وگی دی پولی، کریپ کی گلون حسن ساز غندیے، لندہ دی مات گوڑا و شڈل مڈل دی غشے، لندہ دی مات گوڑا و شڈل مڈل دی غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، په وږی خېټه موړ یو بې نیاز غوندې. که رنگ وی کتراش وی کچار می تک بدلا پخپل لا روان یی بی استاد غوندی یی پمینه ی مینه خدای تپلار جانان وای پمینه ی مینه خدای تپلار او جانان وای دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی یی ما وی چی غنی یار چی بی انداز غوندی یی ادب دے در کی کم زبان دراز غوندی یی